کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خپرونه دوستانو په پیو استودیو کې موزه اجمل ان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورټونه لرو. ملګرو ملتونو او د نړۍ تقریبا اکثرو هیوادونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د اسرائیل د پایتخت په توګه د بیت المقدس ته اعلانولو د پریکړې په وړاندې عکس العملونه څرګند کړي دي. افغان حکومت عکس العمل هم راغلی دی. د وسلوالو طالبانو عکس العمل هم په دې اړه راغلی. دا مو د دې خپرونې د سر موضوع ده، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوړي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی د کونړ چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ماین په یوه چاودنه کې 15 محلي پولیس وژل شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن یونان ته خپل تاریخي سفر پیلوي، او سعودي عربستان د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده غیر مسؤلانه او د نه منلو وړ وباله. د خبرونو تفصیل د کونړ چارواکي د ماین پایو چاودنه کې د 15 محلي پولیسو د وژل کېدو خبره کوي. د کونړ امنیت قمندان پاسوال جمعه ګل همت نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تېر شپه د ناری ولسوالۍ په دنګل سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې د محلي پولیسو د ګزمې پر موټر په سړک کې یو شخص وایي ماین وچاودېد. د هغه په وینا په دې پیښه کې د پولیسو موټر بشپړ ویجاړ شوی دی. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د پکتیا والی پر کورنیو چارو وزارت انتقاد کوي چې د دې ولایت پر امنیه قمندانۍ له پراخ برید وروسته یې نه د نړېدلو ودانیو د رغولو چارې پیل کړې او نه هم په نورو برخو کې ورسره لازمه مرسته کړې ده. شمیم خان کټوازی د چارشمې پر ورځ د پکتیا لپاره د نوي امنیه قمندان د معرفي کولو په غونډه کې وویل
له ټولې وزارت داخله نه دا توقو نه وسی په یو دومره غټ برید به کېږي چې د افغانستان کې به ساری نه وي. قمندان د امنیه به پکې شهید کېږي او یا زیات نفر به شهیدان وي، 200 نفر به زخمیان وي، ټوله قمنداني به ړنګه وي. او دغه موږ ته د تاسو لخوا راکړل کېږي هغه دغه نن قمندان صاحب امنیه داسې راکړی د نور تاسو یو میخ په ټول وزارت سره دې ولایت تر نن نه دور کړی.
د کورنیو چارو وزارت امنیتي موین مراد علي مراد چې د پکتیا د نوي امنیت قمندان سید ګل اقا روحاني د معرفي په غونډه کې حاضر و، د پکتیا د والی شکایت پر ځای وباله، خو ویل چې په دې برخه کې ځینې ستونزې وي چې اوس هواري سوي او ډېر ژر به د نړېدلو ودانیو د رغولو چارې پیل سي او د دې ولایت نور امنیتي ستونزو به هم چاره وسي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د ایرلند د کرکټ له ملي ټیم سره خپل دوهم نړیواله یو ورځنی مسابقه کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې دغه مسابقه د شارجې د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې د کابل پر وخت نن د ورځې په 3 بجو پیلېږي او افغان لوبډله پر دې ټیم له وروستي بری وروسته په ښه مورال کې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تیر ورځ په لومړنۍ 50 اوریزه لوبه کې ایرلند ته د 138 منډو په توپیر ماته ورکړه. د دریو نړیوالو یو ورځنی لوبه د لړۍ د افغانستان په کوربتوب د شارجې په نړیوال لوبغالي کې ترسره کیږي. اوس هم څو نړیوال خبرونه لرو. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن یونان ته خپل تاریخي سفر پیلوي. دا په 15 کلونو کې لومړی ځل دی چې د ترکیې ولسمشر یونان ته ځي. دغه سفر داسې مال کېږي چې د ناټو د دغو دوو متحدینو ترمنځ اړیکو په اړه اندېښنې دي. د ولسمشر اردوغان تر سفر دمخه د یونان د حکومت ویاند ویلي وو چې دغه سفر استثنایي اهمیت لري او زیاته یې کړې چې اتن تمه لري همداسې فوق العاده رغونکي بحثونه پکښې وسي. په عین حال کې په انقرې کې د رجب طیب اردوغان ویان خبریالانو ته ویلي چې ترکیه هیله لري د سفر سره د دوړو هیوادونو اړیکې پیاوړې سي. هغه ویلي دوړو هیوادونو د کډوالو په برخه کې د ستونزو د هواري پاړه ډیر مسولیتونه زغمل دي. ویل کېږي د دې سفر په ترڅ کې به د دوړو هیوادونو مشان پر سیمایزو اړیکو، انرژي، سوداګریزو معاملاتو، له اروپای ټولنې سره د انقره یو ځای کېدل او په آژا کې د ځینو برخو د ملکیت ادعا پر سر د دوی پر اوږدمهاله شخړو بحث وسي. سعودي عربستان چې په منځني ختیځ کې د امریکا یو مهم عربي متحد دی، د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینه په توګه په رسمیت وپیژنده غیر مسؤلانه او د نه منلو وړ اقدام وباله او له واشنګټن یې وغوښتل چې هغه بیرته واخلي. ولسمشر ټرمپ تیر ماښام په یوه تاریخي وینا کې د سیمه ییزو مخالفتونو سره سره دغه اعلان وکړ.
I have determined that it is time to officially recognize.
دوی ما پریکړه وکړه چې اوس هغه وخت را رسیدلې چې په رسمي ډول بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینه په توګه وپیژنم. په داسې حال کې چې د امریکا په خوانی ولسمشرانو دا مسله د خپلو کمپاینونو یوه لویه وعده ګرځولې وه، خو هغوی یې په سرته رسولو کې پاتې راغلل. نن زه دا کار کوم.
I've judged this course of action to be.
ولسمشر ټرمپ ویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته یې سپارښتنه کړې چې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت انتقال چارې پیل کړي. ولسمشر ټرمپ په عین حال کې پر دې ټینګار وکړ چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ سولې ته ژمن دی او د سیاسي حل لارې لپاره به تر خپله وسه هڅه وکړي. ریاض په یوه بیان کې چې د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس خپور کړی ویلي چې دغه اقدام د سولې د پروسې د پرمخ بیولو لپاره په هڅو کې د ډېر په شاتګ نښه ده. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو د واشنګټن دا پریکړه یو تاریخي اقدام بللی، خو د فلسطین د ازادي بخښونکي سازمان مشر صاحب ارقات ویلي چې د ټرمپ دغه پریکړې د دوو دولتونو حل لاره له منځه یوړه. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د چهارشنبه پر ورځ له خپل متحد سعودي عربستان څخه وغوښتل چې سمدستي د یمن محاصره پای ته ورسوي. ډونالډ ټرمپ اندېښنه څرګنده کړه چې دغه جګړه ځپلی هېواد قحطۍ ته نږدې دی. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مل آزادۍ راډیو نو اوریدل. فریبا ظاهر درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. ارکوی د افغانستان دولت نړۍ او افغانستان د مسلمانانو ژورې اندېښنې په درکولو سره د بیت المقدس په رسمیت پیژندلو او دغه ښار ته د امریکا د سفارت د انتقال په اړه له دمخه له ډیپلوماټیکو لارو څخه د هغه هیواد رهبرۍ ته خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. بیت المقدس د امریکې لخوا په وروستیو کې د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژندل شو چې پر افغانستان سربیره په ټوله نړۍ کې عکس العملونه راپورته کړي دي. په دې موضوع هم د افغانستان له عکس العملونو تاسو خبر وو او همدارنګه د ملګرو ملتونو په شمول د نړۍ له بیلابیلو ګوټونو څخه راغلي عکس العملونه درته وړاندې کوو. همدارنګه به واورئ چې د پکتیا اوسیدونکي او د مدني ټولنې فعالان وایي په دې ولایت کې د تیرو مهمو امنیتي پیښو په اړه د څېړنو نتیجې باید اعلان شي، څو عوامل معلوم او د امنیت د لا ټینګښت لپاره ګټور نه واخیستل شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په نوي جوړیدونکي سیمه ییز ځواک کې به هغه کسان جذب شي چې پخوا یې د ملي اردو پولیس خدمت کړی دی. په افغانستان او میانمار کې د نړۍ تر ټولو هیوادونو زیات تریاک جوړیږي. دا موضوع هم څېړو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ تیر شپه په یو وینا کې بیت المقدس ته اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت پیژنده او دغه خار ته له تل ابیب څخه د امریکا د سفارت د انتقال د پروسې د پایل ویل. دې کار په نړۍ کې په ځانګړې توګه په اسلامي نړۍ کې عکس العملونه راپورته کړي دي. ګڼو هیوادونو د ملګرو ملتونو سازمان او نورو نړیوالو ادارو دا خندلې دي. په افغانستان کې هم ارګ او همدارنګه د حکومت وسلوالو مخالفانو عکس العملونه ښودلې دي. نسیم شفق هم دا اوس را سره له کابل سټډیو نه په تماس کې دي. شفق صاحب، د بیت المقدس په اړه د ولسمشر ټرمپ څرګندونو په افغانستان کې څه عکس العملونه لرل؟
سلام وړاندې کوم. بلې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، دې موضوع په افغانستان کې هم پراخ خبرګونونه راپارولې دي. د افغانستان جمهوری ریاست یا په مجموع کې د افغانستان حکومت هم په دې اړه خبرګون ښودلی دی او ویلي دي چې د افغانستان اسلامي جمهوری دولت د هیواد د مسلمانانو او اسلامي نړۍ د خلکو د دوري اندېښنې په درکولو سره د بیت المقدس په رسمیت پیژندلو او دغه ښار ته د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت د انتقال په اړه د مخاله ډیپلوماټیکو لارو څخه هغه وخت خپل اندېښنه څرګنده کړې وه او دغه راز ویل شوی د ارګ په اعلامیه کې چې دغه تصمیم د نړۍ د ټولو مسلمانانو د احساساتو د زیانمن کېدو لامل شوی او ویل دي چې په منځني ختیځ کې به دا تصمیم د سولې پروسه خطر سره مخ کړي. همدارس د افغانستان حکومت ویلی دی چې د مسلمانان افغانستان مسلمانان او د نړۍ ټول مسلمانان د خپلواک دولت لرلو په موخه د فلسطین د خلکو د برحق غوښتنو د تامین غوښتون کې دي. او دغه راز د افغانستان جمهوری ریاست ویلی دی چې بیت المقدس د افغانستان د لومړنۍ قبله په توګه او دغه راز د ټولو ادیانو ته ډیر ارزښت لري او باید هغه موقعیت چې لري او د بین المللي قوانینو پر اساس د ملګرو ملتونو د مصوبو او د نړۍ د میلیونونو مسلمانانو د غوښتنو پر بنسټ دا تثبیت شي. په عین حال کې په افغانستان کې ځینو نورو سیاسي سیرو هم په دې اړه غبرګون ښودلی. د دعوت اسلامي د ګوند مشر او پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف څو دقیقې مخکې په یو خبري غونډه کې وویل چې دا په افغانستان کې او نور نړۍ کې دا د مسلمانانو سخت غبرګون راپاروي. د خپل خبرو په یو برخه کې وویل
به رسمیت شناختن قدس به حیث پایتخت اسرائیل من بگم یک اشتباه بسیار بزرگ و جبران ناپذیر. با این اقدامش تمام جهان اسلام و تمام جهان بشریت خفه است. خدا کنه که در این مورد فکر مجدد بکنن.
باید وایم چې وسلوالو طالبانو هم په دې اړه غبرګون ښودلی او د یوې اعلامیې په خپرولو سره یې ویلي دي چې د امریکا دا عمل ظالمانه دی او دا څرګندوي چې د اشغال په لټه کې دی. دغه راز په افغانستان کې په ټولنیزو رسنیو کې هم دې موضوع نن په دې موضوع باندې تبصیري شوې دي او د امریکا دا تصمیم ناسم او ظالمانه بلل شوی او ویل شوی چې ناسمې پایلې به ولري. بله انسه
مننه نسیم شفق و دوستانو چې په کابل کې د ارګ وسلوالو طالبانو او همدارنګ د یو جهادي مشر استاد سیاف لا عکس العملونو خبر کړو چې د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه وروستۍ پریکړې عکس العمل ښودلې چې بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت پیژندلې ده. په نړۍ کې هم لا ملګرو ملتونو نیولې تر چین، روسیې او بیلابیلو هیوادونو د هیوادونو تر مشرانو سازمانونو پورې په دې اړه باندې عکس العملونه راغلي دي او د ولسمشر ټرمپ د دې پریکړې سره یې مخالفت څرګند کړی دی. ملګرو ملتونو او د نړۍ تقریبا اکثره هیوادونو د ولسمشر ټرمپ لخوا د اسرائیل د پایتخت په توګه د بیت المقدس ته اعلانولو د پریکړې په وړاندې عکس العملونه ښودلي. رضوان مراد دا موضوع څارل ده او دا شیبه سره په سټوډیو کې دی. رضوان مراد دا راته وایه چې ولسمشر ټرمپ بیگانه اعلان په نړۍ کې له څه ډول یو عکس العمل سره مخ شو، په ځانګړې توګه د حکومتونو او ډلیوالو سازمانونو عکس العملونه څه و؟
مننه صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویلي چې د نړۍ تقریبا اکثرو مخکښو یا مطرحو هیوادونو او سازمانونو عکس العمل ښودلی او اکثریت په عکس العملونو کې یا دغه پریکړه غندل شوې ده او یا یې پر وړاندې مخالفت ښودل شوی ده او یا یې ښه نه ده ګڼلې. مثلا ملګري ملتونه وایي چې د اسرائیل او فلسطینیان ترمنځ سولې ته د رسیدو پرته بل لار نشته چې دا ډول پریکړه وشي، او دغه پریکړه چې ولسمشر ترامپ کړې ده دا به د سولې هڅې ستونزمنې او لانجمنې کړي. او د ملګرو ملتونو سره منشي ویلي چې دی درک کوي چې بیت المقدس د ډېرو خلکو په زړونو کې ژور ځای لري او تل به یې ولري، خو په دغه شیبو کې د اسرائیل او فلسطینیانو لپاره د دولتونو حل لارې پرته بل بدیل نشته. او لکه څنګه چې ملګری ملتونو مخکې ویلي دي چې د دواړو طرفونو ترمنځ خبرو اترو له لارې باید د بیت المقدس راتلونکی وټاکل شي. مصر هم عکس العمل ښودلی دی، د ایران حکومت ښودلی، دغه راز د ترکیه حکومت دا پریکړه غیر مسؤلانه بللې او رد کړې ده، او دغه راز اروپایي اتحادیې خبرداری ورکړی چې دغه پریکړه به د سولې لپاره پر هڅو ناوړه اغېز ولري. د برتانیې صدر اعظم تریزا مې د ټرمپ پریکړه په سیمه کې د راتلونکي سولې لپاره ګټور نه ده ګڼلې.
په خپل دی فلسطینی ادارې درسته دی او سعودي اردن چې په عرب نړۍ کې د امریکا متحده د سر ډول عکس العمل دوی ښودلی.
د ولسمشر ترامپ له اعلان سمدستي وروسته د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس پرون په رام الله کې یو خبری غونډه جوړه کړه او ویل چې د امریکا دا اعلان د ولسمشر دا اعلان د ولسمشر ترامپ دا اعلان د سولې له خبرو د امریکا رول نور ختم کړ، او دغه راز ویل چې نور امریکا د سولې په خبرو کې منځګړنه ده. محمود عباس بیا ټینګار وکړ چې ختیځ بیت المقدس د فلسطینیانو د راتلونکي دولت پایتخت دی. د فلسطیني ادارې د ازادي بخونکي سازمان اپیلو عمومي منشي صاحب رقات ویل چې د ټرمپ پریکړې د دوو دولتونو د حل لاره اصلا له منځه وړه. تاسو ویل د سعودي عربستان او د اردن موضوع یاد کړه. سعودي عربستان بیا ویل دي چې په منځني ختیځ کې د امریکا یو مهم عربي متحد دی او د ویلي چې د امریکا د ولسمشر ټرمپ پریکړه چې بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژند غیر مسؤلانه او د نه منلو وړ ده او ریاض بیا له واشنگټن غوښتي له سپینې ماڼۍ چې دا پریکړه دې بیرته واخلي. اردن هم ورته خبره کړې ده. اردن ویلي دي چې ټرمپ په دې پریکړې سره له نړیوال قانون نه سرغړونه کړې ده او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت هم بیا دا پریکړه غیر مسؤلانه بللې.
ډېر زیاته مننه رضوان مراد و چې د بیت المقدس په اړه د ولسمشر ټرمپ د وروستي اعلان په وړاندې له نړیوالو عکس العملونو خبر کړو. دوستانو د ورځې په بهیر کې به په دې اړه نور ریپورټونه او مطالب هم لرو. تاسو موږ غږله ازادي راډیو نوري. اوس هم خان محمد سین څو اقتصادي خبرونه دروري.
د غزنی ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه وای چې په دغه ولایت کې د سوداګرو خزو وضعیت د تیر کال په پرتله ښه شوی دی. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو د خونې رئیس عبدالمتین قلندری نن ازادي راډیو ته وویل اوس مهال د دغه ولایت ګڼې خزې د قالینو او ټغرو په بدلو لاسي صنایعو د کالیو په ګنډلو او د شهدو د تولید او د چرګانو په پالنه بوخت دي. د ښاغلي قلندری په خبره د غزنی ولایت د خزو لاسي تولیدات او محصولات په غزنی او د هیواد په ځینو نورو ولایتونو کې خرڅي. دا هم ویل هڅه رواني دي چې د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت په مرسته د دغه ولایت د خزو د لاسي صنایعو او حاصلاتو لپاره دا زمينه برابر شي چې تولیدات او حاصلات د نړیوالو نندارتونونو لالارې نړیوال وبني. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت د کرنیز سکتور د پراختیا په برخه کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د تفاهم لیکونو لاسلیک کېدل اغیزمن ګڼي. دغه وزارت وایاند لطفالله راشد نن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او ازبکستان د جمهور رئیسانو ترمنځ د سبزیجاتو د کښت د ماهیانو د روزلو باغداري پومبه او داسې نورو برخو کې یو لړ تفاهم نامې لاسلیک شوې دي. خغلی راشد وای دغه تفاهم نامو پلی کېدل به د کرنیز سکتور د پراختیا په برخه کې له افغانستان سره لوی مرسته وي. د افغانستان جمهور رئیس د روانې ونی د دوشنبه په ورځ وزبکستان ته تللی او د هغه هیواد له چارواکو سره په مختلفو برخو کې یو ویش تفاهم نامې لاسلیک کړی دی او نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي موادو بیې په دې ډول دي. د وړو یو قزاقي بوجۍ 1200 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوې بوجۍ 1350 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 1350 افغانۍ او یو لیټر پېټرول 80 افغانۍ او یو لیټر ډیزل 80 افغانۍ دي.
دوستان تاسو موږ غږ آزادې رادیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځني څپه 12 شپږ نوي پټول افغانستان کې اوریدل شي. نن پنځشنبه د پدې ورځ د خبرونه په دوهمه نمای کې د یو کلی زرغګونو رادیو ډراما ورپسې ژوندې بحث خبرېږي. تاسو هم په دې اړه چې په ګډو هڅو په یو ټولنه کې د قاچاقو غلا او تیریو مخنیول کېږي کټه به یتسوي خپل نظرونه زموږ سره شریک کړي. زموږ دغه سپټون کې ماشين شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپږ ته وبخښ شمیره بیا تکراروم او په سماتو غوې د ځل تکرار کوم 0 شپږ نوي 0 یو شپږ ته. تاسو کولای شئ چې د شمیرې ته زنګ ووهئ، خپل پیغامونه ثبت کړئ او هغه پیغامونه چې د موضوع په تړاو د کار خبرې ولري حتمی په خبرونه کې درته نشرو. اوس هم په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه خبرې اترې. د افغانستان د سولې علي شورا وایي افغان حکومت چمتو دی چې د سولې د خبرو په خاطر طالبانو ته په کابل کې دفتر پرانیسي. د سولې علي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک دغه وړاندیز ترڅنګ وایي افغان حکومت ته هر هغه میکانیزم هم د منلو وړ دی چې طالبان یې د سولې د پروسې لپاره لري. د طالبانو ویان بیا د دې څرګندونو په ځواب کې د هر ډول دفتر جوړېدل رد کړي. یوسف خان زدران په کابل سټوډیو کې دی او نور تفصیل بالا دواورو.
د افغانستان د سولې عالی شورا ویل طالبانو سره د سولې خبرو د پیلېدو لپاره چمتو دي چې لکه د حزب اسلامي په څیر طالبانو ته هم په کابل کې یو دفتر پرانیزي. د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک وایي که طالبان بیا په بل کوم هیواد کې دفتر غواړي، افغان حکومت د دغه وړاندیز منلو ته هم تیار دی. دی ټینګار کوي هر هغه میکانیزم او پروسه چې د سولې خبرو لپاره د وسلوالو طالبانو لخوا مطرح شي، افغان حکومت ته د منلو وړ ده.
من په هغو طالبانو او د طالبانو په هغو مشرانو باندې چې یا په قطر کې دي، یا په نورو هیوادونو کې دي، یا په پاکستان کې دي او ډېره لالهانده ژوند لري، هیله کوو لکه څنګه چې حزب اسلامي راغی په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو دفتر په کابل کې ولري، من آماده یو چې همداسې دفتر ورکو او یو باعزته مذاکره په دې کې برخه واخلي.
دا وړاندیزونه داسې وخت کېږي چې له دې وړاندې وسلوالو طالبانو د افغان حکومت چارواکو او د سولې عالي شورا غړو ته د ورته وړاندیزونو په بدل کې مثبت ځواب نه دی ورکړی. د ملي وحدت حکومت له راتګ سره دې پروسې یو ځل بیا چټکتیا پیدا کړه، تر دې چې دواړو لورو استازو په پاکستان کې سره ولیدل، خو د افغان حکومت په باور د پاکستان نه همکاري دا پروسه بیا له ځنډ او خنډ سره مخ کړي. ولسمشر غنی تل خبرداری ورکړی چې که طالبان افغانان دي د سولې له پروسې سره د یوځای شي که نه نابود به شي، خو طالبانو تل له افغان حکومت سره خبرې رد کړي او د دغه ډلې مشر مولا حبت الله د اختر په مناسبت په ورستي و پیغام کې له امریکا غوښتي و چې له طالبانو سره د مقابلې پر ځای دی له دغه ډلې سره د ډیپلوماټیکو لارو خپل ستونزه حل کړي. د دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد د کابل دفتر د وړاندیز په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کابل له حکومت دفتر نه غواړي. د دغه ډلې په پخوانۍ غوښتنه یعنې له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو په وتلو ټینګار وکړ. له دې سره د ولسي جرګې ځینې غړي وایي تر هغې چې په جنګ کې د ښکېلو دواړو لورو ترمنځ د باور فضا رامنځته نه شي، د سولې لپاره هڅې به نتیجه ورنه کړي. د دغې جرګې غړي ګل پاچا مجیدی ازادي راډیو ته وویل
یک کار بسیار بجا خواهد بود اگر این دفتر افتتاح شود، ولی بس یعنیست که دفتر باید که پیش ببره تبعیض که طالبا، ولی طالبا حاضر نیستن که و اعتماد ندارن باید بالای شورای عالی صلح و حتی بالای دولت افغانستان اعتماد فعلا وجود نداره.
د ښاغلي مجیدی په باور د سولې خبرو لپاره د هیواد دننه یو معلوم ادرس د سولې خبرو ته سرعت ورکولی شي او له بل لوري په دغه پروسه کې د پاکستان په شمول د ځینو نورو هیوادونو لاس لنډولی شي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچنګ ریاست
مسؤلان
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په نوي جوړیدونکي سیمه ییز ځواک کې به هغه کسان جذب شي چې پخوا یې د ملي اردو په لیکو کې خدمت کړی. ټاکل شوی چې د دفاع وزارت تر څارنې لاندې د سیمې له خلکو جوړ یو 40,000 کسیز ځواک جوړ شي چې له وسلوالو مخالفانو د تصفیه شوو سیمو امنیت په خپله خوندي کړي. محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د دې وزارت لخوا چې کوم منطقوي ځواکونه رامنځته کېږي له سیمه ییزو پولیسو سره توپیر لري. د دفاع وزارت وایند دولت وزیري وایي چې د دې ځواکونو په چوکاټ کې به هغه کسان دندې اجرا کوي چې په ملي اردو کې خدمت کړی او له دوی څخه یې ترخیصونه اخیستي. ښاغلي وزیري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل محلي قمندانان او سیمه ییز زورواکي دغه ځواکونو په استخدام کې د لاسوهنې توان نه لري، ځکه په خبره یې د یادو ځواکونو قمندانان به د ملي اردو برحاله افسران وي.
دانان به ټول د دفاع وزارت افسران وي او د دې ترڅنګ د باغه کسان وي چې پوخه د دفاع وزارت د ترخیز اخیسته دي، یعنی په دفاع وزارت کې خدمت کړي دي او اوس هم دوی زمونږ د احتیاط په قوتونو کې ثبت دي. نو دوی نه ملشي دي او نه محلي پولیس دي، دوی به منظم لباس لري او د دفاع وزارت په چوکاټ کې به باغه یو معینه منطقه کې یا سیمه کې چې دوی لپاره تعینیږي الته به خدمت کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو لمخې د منطقوي ځواکونو طرحه ولسمشر محمد اشرف غنی هم تایید کړې ده. د دې وزارت مسؤلین وایي منطقوي ځواکونه چې شمیرې له 20,000 زیات دي د ملي اردو د سرتیرو په څیر به له تجهیزاتو او وسلو برخمن وي. د دفاع وزارت مرسیال وین محمد رانمنش و یاد ځواکونه به غسی می ساتي چې د ملي اردو لوري له مخالفینو نیول کیږي او یا هم تصفیه کیږي. د خغلی رانمنش د معلوماتو لمخې د منطقوي ځواکونو پر منځ کېدو به د ملي اردو ځواکونه د عملیاتو د ترسره کېدو لپاره لا ډیر وخت پیدا کړي، ځکه چې په خبره یې اوس د نیول شو سیمو د ساتنې لپاره کافي ځواکونه نشته. دا په داسې حال کې ده چې منطقوي ځواکونو ته ورته سیمه ایز پولیس چې د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې رامنځته شوي د چال چلند په اړه انتقادونه موجود دي. خو د دفاع وزارت وایي چې د منطقوي ځواکونو استخدام، سنبالونه او فعالیت له سیمه ایزو پولیسو سره ډیر توپیر لري. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي له کومه چې په کلیو او بانډو کې شخصي دښمنۍ شته، نو باید د دغه ځواکونو د احتمالي منفي پایلو په اړه لا ډېرې څېړنې وشي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین میرزا محمد یارمن په دې اړه وایي په کلیو کې اکثره دوه ګروپونه موجود دي، یعنی یو هغه ازبي او بلې جمعیتي، څوک له یو تنظیم څخه او څوک له بل تنظیم څخه دي. نو اوس که یوه خوا واکمنه کېږي بل خوا ځان محکوم ګڼي، نو دلته ده چې بیا له دښمنانو سره مرسته کوي. د ښاغلي یارمن په خبره د منطقوي ځواکونو د کار نتیجه تر ډیره د دوی مدیریت پورې اړه لري، ځکه چې په خبره د دغه ځواکونو مدیریت هم اسانه چاره نه ده. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي د محلي قمندانانو په ګډون هیڅوک د منطقوي ځواکونو د استخدام په چارو کې د مداخلې حق نه لري.
بو سربخوی کردستان، امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح
کردیم. رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په افغانستان، میانمار کې د نړۍ تر ټولو هیوادونو زیات تریاک جوړیږي. له مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو ادارې تیره میاشت ویل چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت زیات شوی، خو دا اداره وایي چې په میانمار کې لږ شوی دی. اسمت ساروان په اړه رپورټ لري.
د جنوب ختیځې آسیا او پسفیک لپاره د ملګرو ملتو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې رئیس وایي په میانمار یا برما کې د تریاکو د تولید د کمیدو هرکلی کوي، خو دا بری نشي بللی. جیرمی دوګلاس رویټرز خبري آژانس ته ویلي داسې ښکاري چې کیمیاوي مخدرو موادو ته د تقاضا په برخه کې د سیمې په بازارونو کې بدلون راغلی او د تریاکو اقتصاد د له منځه تلو په حال کې دی. راپورونه وایي چې په چین او د جنوبي آسیا په ډیرو هیوادونو کې متا مفتامین ته تقاضا زیاته شوې ده. متا مفتامین یو ډول نشه یي مواد دی. فلیپین له دغو موادو سره په خونړۍ مبارزه بوخت دی. د ملګرو ملتو له جرمونو او مخدرو موادو سره د مبارزې د ادارې یا یو ان ډی سي د معلوماتو پر اساس د سیمې په هیوادونو کې د مخدرو موادو تقاضا په خپل حال پاتې شوې یا لږه شوې ده. د دې سیمې اکثره په نشو روږدي ځوانان متا مفتامین استعمالوي. د یو ان ډی سي له اټکل سره سم د میانمار په شان او کاچین ولایتونو کې سږ کال پر یو څلوېښت زره هکتار مځکه کوکنار کرل شوي دي. دا تر 2015 میلادي کال په سلو کې 25 لږ دي. په تیره سروې کې چې په 2015 میلادي کال کې شوې وه د میانمار په 45500 هکتار مځکه کوکنار کرل شوي ول. د میانمار یا برما د کورنیو چارو وزیر په یوه اعلامیه کې چې یو ان ډی سي خبره کړې ده ویلي چې د دغه هیواد حکومت خوښ دی چې په دې برخه کې پرمختګ شوی دی. د همداراس ویلي د میانمار حکومت د هیواد په هغو سیمو کې چې کوکنار پکې کرل کیږي د بدیل معیشت د پروګرامونو ملاتړ کوي. په جنوب ختیځ آسیا کې تر ټولو زیات متا مفتامین په برما کې تولیدیږي. دا مواد د برما په هغو سیمو کې زیات تولیدیږي چې د حکومت له کنټروله وتلي دي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو، له هغې ورځې چې په نړۍ کې لومړی موټر جوړ شوی، موټر جوړونکي پرله پسې هڅه کوي چې په موټرونو کې نوي سهولتونه، اسانتیاوې او د سفر کولو لپاره ځانګړتیاوې رامنځته کړي. په تایوان کې همداسې یوه نوې هڅه شوې ده. عصمت ساروان مو پرې خبروي.
یوې تایوانۍ کمپنۍ داسې الکتریکي موټر جوړ کړی چې په څه کم دو ثانیو کې سرعت په یو ساعت کې 100 کیلومترو ته رسیږي. دا موټر د ټیسلا تر موټرو چټک دی. د تایوان کشنګ موبیلیټي په نوم کمپنۍ د خپل مس آر موټر نمونه نندارې ته وړاندې کړه. دا موټر چې قدرت یې 1000 کیلو واټ دی د لویو لارو لپاره مناسب دی او په نږدې 2 ثانیو کې خپل سرعت په هر ساعت کې 100 کیلومترو ته رسولی شي چې د ټیسلا تر نوي ماډل روډ سټار تیز دی. کشی موبیلیټي کمپنۍ ویلي چې تر اوسه پورې د 1 میلیون ډالرو په لګښت یوازې 40 مس آر موټرونه جوړ کړي دي. د دې شرکت په وینا د دغه موټر یوه ښه ځانګړتیا د هغه د ماشین سړوونکي ټیکنالوژي ده. بیټرۍ په یوه خاصه مایع کې ساتل کیږي. د مس آر موټر یوه بیټرۍ 1 میگاواټ برېښنا تولیدوي چې دا د موجودو الکتریکي یا برقي موټرو د بیټریو له تولیدونکي انرژۍ په 100 کې له 150 سلنې کمه ده. خو د دې موټر بیټرۍ په اسانه بدلیدای شي. هر بیټرۍ په 5 دقیقو کې بدلیدای شي.
دوستانو په همدې سره ورسېدو د غرمې 12 بجو ته فریبا ظاهر په سټډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی ترې اورو.
کابل د امریکا د ولسمشر د هغې پریکړې په اړه چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپېژنده اندېښنه وښوده. له ارګ څخه په یوه اعلامیه کې راغلي چې افغانستان د اسلامي نړۍ د خلکو ژورې اندېښنې درک کوي او د ډونالډ ټرمپ دا پریکړې د نړۍ د ټولو مسلمانانو د احساساتو د زیانمنېدو لامل بولي. د ارګ په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې دا پریکړه به په منځني ختیځ کې د سولې پروسه له خطر سره مخامخ کړي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي افغان حکومت چمتو دی چې د سولې خبرو په خاطر طالبانو ته په کابل کې دفتر پرانیزي. د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک د دغه وړاندیز ترڅنګ وایي افغان حکومت هر هغه میکانیزم هم د منلو وړ دی چې طالبان د سولې پروسې لپاره لري. د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي تر هغې چې د دواړو لورو ترمنځ د باور فضا رامنځته نشي تر هغې به د سولې رواني هڅې نتیجه ورنکړي. د کونړ چارواکي د ماین په یو چاودنه کې د 5 محلي پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کونړ امنیې قومندانه نصادیر رتور چې دغه پیښه تېر شپه د نړۍ ولسوالۍ په دنګل سیمه کې سوې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د ایرلند د کرکټ له ملي ټیم سره خپله دوهمه نړیواله یو ورځنۍ مسابقه کوي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر د چهارشنبه پر ورځ خپل متحد سعودي عربستان څخه وغوښتل چې سمدستي د یمن محاصره پای ته ورسوي. ډونالډ ټرمپ اندېښنه څرګند کړ چې دغه جګړه ځپلې هیواد قحطۍ ته نږدې دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن یونان ته خپل تاریخي سفر پیلوي. دا په 15 کلونو کې لومړی ځل دی چې د ترکیې ولسمشر یونان ته ځي.
دوستانو تاسو کولای شئ چې دا خبرونه او همدارنګه په دې خبرونه کې نور خبره شوی ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې وګورئ. د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. ونیز پروګرام ترازو عموما په دې وخت کې ډرامه خبريږي. ورپسې د ډرامې پر موضوع بحث کیږي چې تاسو پیغامونه په کې خبريږي. خو وس یو کله زرغګونه
یو کلی زر غاگونا
ده یو کلی زر غاگونا درامی خواگو آوریدون کو اسلام علیکم. تاسو آوریدل چه مولای صاحب ویلی و خا اولاد ده مور او پلار تر مرگ روستا صدقه جاریه وی، خو بد اولاد پجواند هم ده مور او پلار ده زر از غای وی. اوس با آورو چه هلی ده سل پارا ده گلونو گیره جوڑه کرده ده.
واه 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 دا ګلونه څومره ښه بوی لري، څومره ښکلی ښکاري.
واه واه ایلې ګلې، دا د سرو ژیړو ګلونو کې ډې دي چاته راوړې لکه چې کوژ دندې شوې ده.
فرزانې، اول به سلام وایلی و بیا د کا خوا دې خوا ګډې وټې خبرې م کولې، پروا یې نه وه.
ښه ښه، وبخه د باغ ارام ښاپېرۍ پام مې نو. ښه دا ووایه چې سخته خوشحاله ښکارې، خبره څه ده؟
خوشحاله به څنګه نه یم، د مکتب په لارې کې د هلکانو له ازاره خلاصه شوم. ته پوهېږې چې دا ګلان مې چاته راوړي دي؟
څه ووایم، درباندې ګرانه خو زه یم، کیدای شي ماته دې راوړي وي.
نو تا ته به مې د څه لپاره راوړي وي؟
وی ایلی ته خو ډیر ارجنې دلکانو د هزار په باره کې در سره څو ځله شورا او نور ځایونو ته لاړ نړم.
فرزانې ته خلته کېږه ما، دا د سرو ګلونو کې دی چې چا ته ورکوم، هغه یو ګل انسان دی او دا ګل انسان بل څوک نه، په خپله معاونه صاحبه نفیسه ده.
او معاونه صاحبه نفیسه یې بالکل اخداره ده، د مکتب ټول انجینې د هلکانو له هزاره خلاصې کړلې.
اوهو انجنو له نظره مشي، نام د خدای دې وي، له ګلونو نه تاسو ښکلی ښکاری.
وا
ګلالۍ ته
دا خوب وینم که ګلالۍ په رښتیا مکتب ته راغلې ده.
په رښتیا راغلې یم، د اسلام د پلار په زړه د رحم اوبه توی شوې، د مکتب ویلو اجازه یې راکړه.
او څومره ښه،
هره ورځ به مې دې خوا خوا کتل چې ګوندې ګلالۍ راغلې وي. ډېره ستړې مشې.
ښه ده شهیلې، خدای مهربانه دی، د چا خواري نه بېځایه کوي.
همداسې ده.
رښتیا خبره شوم چې هلکانو د مکتب په لاره کې نجونې ازارولې او تاسو دواړو ډېرې هلې ځلې وکړې، باور وکړئ چې در باندې ویاړم.
ګلالۍ که موږ لاس تر زنې ناستې وای نو بیا به مکتب رانه پاتې وو.
ګلالۍ ته خو پوهېږې چې موږ له مکتب سره څومره مینه لرو، که رانه پاتې وای لکه مای چې له اوبو لرې شي ټک زاره به مو چاودلې وای.
خدای شکر چې بیا د مکتب زنګ اورم، د دنیا له هرې نغمې را باندې خوږ لګېږي.
ښه ګلالۍ، خیمه موږ خپل ټولګي ته لاړې شو.
سمه ده، زه به هم لاړ شم چې خپلو ټولګیوالو پسې مې سخته خپه یم.
زلزله
امر که و خاماره
این زنگل که خو نسرخ کاری او نه نور چه ستاز بسنگ پیدا کن.
خاماره اندیخ نه مکوه، ما تم زلزله وی وایم که آس می پیدا نکه، دی چا خبر زلزله با نیم، آس خوشی تپوسا بایم.
یار زلزله منم دی وایم، زما پا دی دلا که تاغون دی بل تکره و خطرناک چوک نوینم.
خاماره پام دې دی سوګ لرګي ماتوي.
والکه سردار
شوي صاحب مهربانه، نو کار سردار دی امر ته تیار دی.
هغه الک چې لرګي ماتوي غږ پی وکه چې دلته راشي.
پشتر ګو صاحب مهربانه، والکه دی خو صاحب مهربانه تا ته وایم.
ما ته وایې
صاحب مهربانه، چې تا ته نه وایم نو پلار ته مې وایم. دلته راشه.
ښه درغلم
صاحب مهربانه، زما خواته مه راځه، زه دې پستر ووهم که په پخو. خواته د خامار خواته ورشه، خامار نه وینې.
خامار ته
راځه. راځه زه خامار یم.
ښه شکر ته خو سم سړی نږدې و چې زړه مې ټک وچوي.
کنو اوس چې د زړه نه دی چاودلی، د خامار سوال ته ځواب ورکړه.
ښه
دا راته ووایه چې په دې شاوخوا کې به د کوم آس نوی لیدلی؟
یاره نن چې راتلم د کوچیانو له کېږدیو نه د آس ششنی راته، خو نور پوه نه شوم چې.
ضرور نه ده چې ته پوه شې، ورځه چې شاته هم راونو ګورې. زلزلې
امر کوه خاماره،
داسې ښکاري چې آس د همدې کوچانو په سیمه کې ده.
ته اندېښنه مه کوه، آس خو به مې پیدا کوم. څه نوره
دا نوره چې دې وویل لکه چې پلان دې ډېر خطرناک ده.
خاماره ما تم زلزله وایي، د کوچیانو په کېږدیو چې زلزله رانه ولم کلی پرېږده.
زلزله زه دې وویرولم، دا راته ووایه چې بیا د کوم شیطانی خیال په سر کې درګرځېدلی دی.
بس نو کوچیان نور څه لري، دا رمې دي. زلزله به په آس سپره وي او د کوچیانو رمې به یې په مخه کړې وي.
د پسونو غوښې.
ا علیکم.
و علیکم سلام. زر لخت ستړی مشی
مخوارېږي. جمیله ترور می څنګه مرچ په ټنډه دوړه ولیدی؟
څه وایم، غوسه به ورغلی وي.
جمیله زویه، تا ته به هم یوه پیاله چای واچوم، ډیر ښه جوړ شوی دی.
نه مورې، زه نسکم، ستا د نوشي جان وي.
جمیله، ترور می ولې غوسه ده؟ په ما خو به نه وي په غوسه.
تا ته په غوسه ده، که خفه کېږي نو حق یې هم دی چې په غوسه وي.
وی نو ما څه کړی دی چې ما ته په غوسه وي؟
نور نو څه وکړې، کلینیک ته درغلم، په زړه کې مې ګوړې ماتولې چې هلته منګور ده. او
وی ترورې، دا څه وایې؟ نو هلته خو دې ولیدم چې کارونه مې ډېر وو،
زه دې په کلیوالو ښځو پورې په دوه پیسو کړم. او
چې کور ته راغله ډېره خپه وه.
هو خود به خپه وم. نو ته چې هلته د خپلې ترور دپاره واسطه نه شې، نو بیا څه فایده چې هلته کار کوې؟
مه کوه ترورې، دا څه وایې؟ هلته خو کلینیک دی، هر ناروغ په خپل نوبت راځي. که ما هم بې قانوني کړې وای، بیا خو به ډېره بده خبره وه.
هو ته اوس غټه ښځه یې په جګه هوا کې، ځکه چې په کلینیک کې کار کوې.
ترورې، دا څه وایې؟ داسې چې د سلنه نه وظیفې ته نه ځم.
وی له دې نری زړه دې جار شم، ټوکه مې وکړه، ته صبر چې دا ټنډه دې ښکل کړم.
اوس مې مخ کولاوه، زه دې څومره خپه کړم. ما ویل که دې رښتیا رانه خپه یې.
وی زه دې جار شم، ته خو ګل یې، له ګل نه به څوک خپه کېږي؟
زرلختې منې بای، ما او مور مې څنګه ډرامه جوړه کړې وه. مور مې چې راغله ستا په صفتونه مړېده، ویل یې چې هر کار یې په قانون دی.
رښتیا؟ خو زه مو سخته وویرولم.
وی تا نه مې صدقه کې، ټولو خلکو ستا صفتونه کول، په خلکو کې دې زما سترګې جګې کړې.
زرلختې، موږ په تا فخر کوو. که زما مور دې بې نوبته له نورو خلکو مخکې کړې وای، بیا به ډېر درنه خفه وو.
واه واه، گدن مو نوش جان شا.
خدا داد گل یه لیوانیه
موسا گولا ساتا گولا داد بیال کمارا پیدا شوی و دوی را ولو
سبا نبل سبا بل خیر سر پلاری تو آئی خا دوم را ویرم خنیه.
که نه موسا گولا، زودی باد ماشد تا با چه ای ویره بادی چه ای و بیالا تا خوبی خینا ویره گم.
دا خبری پیده، دا لط پتی کوتری دی خرسه ای کنه.
خرسه وامی، خوز را دی باد ماشد پا تا ای نخرسه وام.
نو پا مای ولی نخرسه، منو چه باد درسه ولی ها؟
پا تا ای زکن نخرسه وام چه تا ای پا قیمت نرسه گی.
دینه که بنی آدمه څه چې لرم نه لرم ګرو کوم، خو دا کوترې په زد در نه اخلم.
په تا یې ځکه نه خرڅوم چې ته مې په دې ټول کلي کې خوږ یار او نږدې ملګری یې، زړه دې بدمشه، دا مې تا ته راوړي دي.
څه رښتیا وایې ته وایې؟ ښه،
او خود رښتیا وایم. که تا ما ته نه ویلي چې مېرمنه د کلینیک ته بوسه، اوس به مې څه خاورې په سر بادولې. مور او ماشوم دواړو ته یې خطر و.
لیونیه، په کار و چې په دې خبرو له اوله پوهېدی. خیر، اوس هم سرې وخت دی.
موسا ګله، یوه خبره درته کوم، خو زړه دې بدمشه.
خدای داد ګلیه، داسې یو رقم دې ویل ته وایې ښه، پښیمانه خو به نه یې؟
نه نه، د سړي خو یو قول وي، خو زړه دې بدمشه یوه بله خبره ده.
وایه خبر دې په ګل بدله. څه دي
هغه؟ داسې ده چې یو بل څوک هم ښه غوړه شیریني درکوي. خو ګوره، نازواني به نه کوې، زما برخه به هم پکې وي که څنګه؟
درنو اوریدونکو، تاسې د یو کلی زرغږونه ډرامې 219 برخه له ازادي راډیو څخه اواوریدله. وړاندې د همدې ډرامې څخه په یو ځانګړي بحث ته موضوع یوسف زدران او تخنیکي همکار عبیدالله عبید هرکلی کوو. درنو اوریدونکو، تاسې واوریدل چې زلزله د انسانانو او مخدره موادو یوه خطرناکه قاچاق بره وه، خو د افسر مرسل یې په وړاندې خاص حساسیت درلود. پوښتنه دا ده چې که زموږ په ټولنه کې د غلاو، قاچاقو او تیریو د مخنیوي لپاره د هر چا له لورې هڅې وشي، بیرته ټولنې ته یې څه ګټې رسیږي؟ په همدې اړه ستاسې درنو اوریدونکو غږیز پیغامونه په 0 شپږ نوي 0 یو شپیتو شمیره مونږ ته رارسیږي، او تر څنګ په همدې موضوع د خپرونې له درانه میلمه ابو زر خپلواک زازی سره هم بحث لرو. زازی صاحب، ټولنیزې دې خپرونې ته مو په خیر راغلی، ستړی مشي.
کور ودان، ډېره مننه زدران صاحب.
د یادونې وړ ده درنو اوریدونکو چې په خپرونه کې ستاسې ځینې مخامخ اړیکې هم ځوابو، په خپرونه کې مو نظرونه هم شریکوو. زموږ سره د مخامخ اړیکو لپاره شمیرې دي 0999 203 1540، بله شمیره ده 0992 225 55. خپرونه په یو برخه کې تاسو ته نوبت درکو، خو پام دې موضوع کولای شي په 0 شپږ نوي 0 یو شپږ تو 0 یو شپږ تو شمیرې ګڼ غږیز پیغامونه راته پرېږدي. زای سب، کله چې زمونږ په ټولنه کې غلاوي، قاچاق، د مخدره موادو استعمال، فحشاوي او ورته موضوعات وي، په وړاندې څوک اول مکلف دي چې باید ودرېږي او خپل فعالیت وکړي؟
زدرون صاحب، سلامونه او احترامات وړاندې کوم تاسو ته او تاسو د برنامې ټولو اوریدونکو ته. زه غواړم چې اشاره وکړم چې په لومړي سر کې د افغانستان حکومت په دې برخه کې ګرم ده، ځکه چې کچیرې ووینو په کابل ښار کې، بلکې په توګه د کابل ښار به راواخلو، په کابل ښار کې چې ده یو متاسه ملي امنیت ریاست لرو، قمندانی امنیت لرو، جنایي جرایمو سره ریاست شته ده،
وته ډیرو
بلایګر
فعالیتونه لري،
اما په کابل ښار کې په دې ورستیو کې جنایي پیښې ډیر زیات شوې دي. د کابل اوسیدونکو اندېښنې زیاتې کړې دي، البته ملي تاجران او مدني فعالان او هغه خلک چې په حکومتي برخه کې یا په ټولو آبادو کې وایي چې کار کوي، دغوی اندېښنې زیاتې کړې. نو بنا د افغانستان حکومت نه ده توانېدلی چې هغه څه شی چې د افغانستان ولس ورڅخه توقع لري هغه ورته
ستونزي وي. تاسو ویل چې د قانون له مخې هم د ټولو وګړو امنیت ساتل د حکومت لومړنی مکلفیت دی، تر څنګ یې د نورو خلکو رول ته کرا شو. په ډېرو سیمو کې ممکن حکومت نه وي، دولتداري نه وي، په لرو پرتو سیمو کې دغو موضوعات ته ولې جنایي جرمونه یو موضوع ده چې هغه نن سبا افغانستان ورڅخه ځورېږي، افغانان ورڅخه ځورېږي. دلته د هر وګړي د هر چا مکلفیت څه دی؟
زه غواړم چې زدران صاحب د دې لپاره چې اوریدونکو ته دا واضح شي ولګ څه وضاحت ورکړم. په لومړي سر کې د حکومت مسله لکسال نه شو، زه غواړم چې په دې اړه هم وضاحت ورکړم. ګوره، متاسې دلته یو امهنګي ریاست لرو چې د ملي امنیت، د ملي اردو څخه او د پولیسو څخه منځ راغلی، هم متاسفانه دغوی خپل منځ کې په سمه توګه امهنګي نه لري. که چیرې په یو هغوی منبع ته وایي سرچینې لرو، پر اضافي پیسې ورباندې مصرفوي، دغه پیسې چې دي دغه منبع چې پولیس لري، دغه خپله دغه معلومات چې د اردو سره نه شریکوي، دغه معلومات امنیت سره نه شریکوي، نو بنان هغوی پاتې راځي.
دغه تخنیکي ستونزې دي کوم بحث ډېر امنیتي خواته نه بیو، ټولنیز غواړو وخکېږو، درسته ده دا مشکلات دي. لدی ورخه وست شي،
البته د خلکو هم مسؤلیت او مکلفیت شته ده. د بلګه په توګه ویلو شو چې متنفذین، قومي مشران، دغه هم مکلف دي. ګوره، په یو ټولنه کې خاصتا د افغانستان ټولنه کې مشران ډېر مهم رول لري، هغه خبره د خلکو غوږ نسی، د هغه مشورو ته، نو بنا هنه هغه باید خپل مسؤلیت ادا کړي. باید کوم په مجالس کې
جکنی مثال په ډول کور کو، اوس په یو کلی کې مخدره مواد استعمالیږي یا پاغزي کې غلاوي کېږي، یا حکومت لاسرسي لري یا نه لري، دلته دخل کو ونده څه ده؟
البته دلته په لومړي سر کې وایم چې د کورنۍ او مشرانو هم مسؤلیت شته ده. ګوره، یوازې د یو فامیل مشر دغه مسؤلیت نه ده چې خپل اولاد ته نفقه راوړي، هغه دغه هم مسؤلیت ده چې خپل اولاد در به په اړه چا سره کینی، څه کار کوي په پیو ورځ کې، نور سمه څه کارونه ترسره کوي، باید دې باندې نظارت ولري، او باید وګوري چې په هدا کله چې مخامر دوتوي چې اولاد بچیا، ته باید په سیمه کې، په منطقه کې لوچکانو سوبلګردانو سره کې نه نه مشران کله چې ګوري هغه ته باید درناوی وکړي، هغه سلام ورکړي، باید مخدره مواد څخه لرې وګرځي، خپل وساد احترام
وکړي، د اخلاقو رخي اردن کو ته ملک څنګه شمیرې بیان کړي وي. تبندوی را سره په تماس کې دي. کونړ تک لاړ شو مسلم یار، را سره پاړي کې کده. ډیر زیات په خیر راغلی مسلم یار سے محترم، ستړي مشي مهرباني ستاسو اړیکه را سره وصل ده که خبرې وکړي.
افغانستان په ملي اردو کې مشر شم، زه به د قاچاق بران نه ونیسم، کم سرونه به گزار کم، همدغه شانتي هسې په تشو پرانجو کې نشم بندولی او زه به سم
جزا. او ستاسو نظر دا ده چې جزا ورته مهمه ده؟ مسلم یار صاحب، کله چې قانون دا ډول تطبیقیږي بیا ټولنې لپاره څه خی زیره ورکولی شي؟ یعنی څه ډول راتلونکی به موږ ولرو په دې اړه ستاسو نظر؟ بلې ښه، د مسلم یار صاحب اړیکه شلیدلې ده، فکر کوم نظر یې څرګند کړو. بل اوریدونکی په خپرونه کې را سره شته، نو دی به همدې پوښتنې ته هم ځواب راکړي او خپل نظر به هم ولرو. خپرونه ته بخیر راغلی، ستړي مشي مهرباني.
بلې محترم یوسف زدران صاحب، کوم د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ستاسو درنه مېلمه ته سلامونه وړاندې کوم. پښتون
سلام قاری صاحب، پښتون ډیر زیات بخیر راغلی خپرونه ته، مهرباني په اړه مو نظر اخلو.
واقعا ډېره ښه ډرامه مو چمتو کړې، واقعا ډېره ښه موضوع مو ټاکلې ده. خدای تاسو راته ژوندي لري. زما په نظر لکه خپلواک غازي صاحب چې وویل، ملت تنها دا مسؤلیت دولت هم نه دی. یو خو په دولت کې مکافات او مجازات نشته چې دا خبرې شته، مکافات او مجازات دي، دا خبرې کمیږي. بل د ملت همکاري هم ضروره ده. ما په نظر هر سړی باید خپل د کور اصلاح راولي.
په دې موضوع قاری صاحب پښتون په دې موضوع دلته هم ټینګار وشو، ګڼ اوریدونکو به هم ټینګار په ولري. خو کله چې هر څوک خپل مکلفیت ته متوجه شي، حکومت هم رول ادا کړي، خلک هم ونډه واخلي، څه ډول راتلونکی، څه ډول ټولنه ممکن موږ ولرو؟ په دې اړه ستاسو نظر اخلو.
وکان کچيري ار سړي خپل د کور اشاره ولي، يعني خو ار سړي خپل ځ خپل مکلفيت ته متوجي شي، حکومت خپل وند په شکل واخلي، د بشير وشانه ټولنه ولري چې بیا په مشه نه قشاق نه بغلاوي نه به پاشاوي نه به منکرات هیڅ شي به نه وي، د ار څه قدر به ځان ته وي. موږ ولا ما مسؤلیت موږ وکان خپل مسؤلیت نه ادا کړی. فرضاً و زملک زی غلا کوي، فرضاً کملک و دي عالم ته وایي چې ته په دغه باره کې شي ما وایي
نظر شریک. بل اردن کے ہم لرو پخرونه کی ستړي مشي مهرباني. ستاسو اړیکه را سره وصل ده. ازادي راډیو د پټولنیز موضوع خبرې کوو، کله چې د جنایي جرمونو مخه نیول کیږي، مونږ به د څه ډول ټولنې شاهد وو؟ په دې اړه ستاسو نظر پوښتو. وعلیکم السلام، ډیر زیات خیر راغلی، مهرباني ستاسو نظر اخلو. ډیر زیات بخیر راغلی، مننه مهرباني.
راډیو میراوس سلام دکه زدران صاحب، موضوع نه خبره نه یم ډرامه
او مونږ په دې اړه غږیږو. پښتني خور چې کچیرې مونږ د ټولنیزو ستونزو په وړاندې ټول مکلفیت ادا کړو، څه ډول ټولنه به ولرو؟ ستاسو نظر په دې اړه، که تاسو تعلیم ته فرضاً آسان لاسرسی ولرئ، هلته جنایي جرمونه نه وي، په وړاندې متوتریخوالی نه وي، په دې حال کې د څه ډول ټولنې پیشبیني کولی شئ تاسو؟ مهرباني ستاسو نظر لګ مو واخیسته، مننه. نور اوریدونکو چې را سره په تماس کې کیږي، ورسته بیرته راځو. خو غږ سبتون کې ماشین شمیرو ته هم څو اوریدونکو داس پیغامونه پریخي دي چې هغه یو پیغام لري د سره اورو.
پیغام پریدم، سلامونه مې ټول اوریدونکو ته، راځه د کارکونکو ته ورسیږي. یو کلی زر غږونه ډرامې کې چې کومه موضوع وه، زلزلې په اصله چې که موږ د حکومت سره همکاري وکړو په دې برخه کې، دا به دونه ښه شي چې موږ به د داسې پلانونو مخنیوی وکړو، او د داسې پلانونو چې غرامې بیایي او زموږ سیمه به ولو ګلزار شي، امنیت به ښه شي. او بل دا د یو کلی زر غږونه په اړه وایم چې زرلښتې چې دا وویل چې زه پرې قانوني کار نه کوم، زه قانوني کار قانوني کار ما باندې کوي، زه د دان نه نن تنه په میدان کې سبا اوسم کوم څه ستاره کې ولرو، داسې مسلین ولرو، خو وطن کې به اداري فساد قانوني به ختم شي.
نور لحق د کندهار خبرې کوم چې ما یې پیشنهاد دغه دسي نور باسواده نه وي نکاحې نه کېږي ښځه چې باسواده نه وي نکاحې شي نور هم څه نه کېږي او پلار هم څه نه کېږي هغه به اولاد سره څه تربیه ورکړي څنګه به تاسو خپلی مابین لاړ شي.
بلې د درنو اردوونکو څو پیغامونه وو چې 0 و 0 شپږ نوي 0 1 0 1 0 شمیرې ته مو راته پریښي وو. که تاسو هم غواړئ په ورته موضوع زموږ سره نظر شریک کړئ او ستاسو پیغام په خپرونه کې شامل شي نو همدې شمیرې ته راته پیغام پرېږدئ. په سواد باندې ټینګار وزازی صاحب او په دې اړه چې د غیر قانوني کار ونشي او هر څوک خپل حق ته ورسیږي. مهرباني.
البته د کورنۍ برخې ته ما اشاره وکړله چې د کور مشر یو بل مسؤلیت پرته د دې ده چې نفقه باید خپل اولادو ته راوړي د اولادو تربیه ده چې باید هغه ته ښوونه وکړي چې څه مسؤلیت دی په ټولنه کې په کور کې باید څه کارونه ترسره کړي او څه کارونه ترسره نه کړي او د دې لپاره چې اولاد آیا هغه ښودنه چې هغه د کور مشر ورته کړی ده هغه کار ترسره کوي او کنه باید هغه باندې نظارت هم ولري. کله ناکله د کار څخه باید ځان بیکاره کړي وګوري چې اولاد یې کوم کارونه چې ورته ویلي دي هغه ترسره کړي دي او کنه. او بله دا چې کله چې ماښام کور ته راځي باید وګوري چې اولاد نن په ټوله ورځ صحیح کړي آیا مکتب ته لاړ دی آیا درس ویلی دی
نو کار څوک دا حساب کتاب واخلي ته بند ستونزې حلېږي. خو کله چې قانون ته دا ډول پابندي موجوده وي هر څوک خپل حدود وپیژني حق وپیژني طبعا امنیت به تامین وي او مشکل به نه وي. ولیک بیرته دا سوال پوښتنه نه وي د قاری پښتون خبره دلته هغه جایزې ورکول او مکلفیتونه نه وي بیا څه ډول ټولنې پیشنبنی کېدای شي؟
البته که چیرې په یوې ټولنې کې مشران متنفذین ملا امامان علما د هغه د منطقې هغه سیمې وکیلان ملکان او د کور مشران خپل مسؤلیتو ته په سمه توګه پاملرنه ونه کړي نو دغه جامعه به ورځ سره بلې د وضعیت به خراب شي. نو متاسفانه لکه څرنګه چې وینو په دې اواخرو کې په کابل کې خاصتا ځکه چې دلته نفوس زیات پروت دی هر قوم څخه خلک راغلي دي ځکه چې په ولایتو کې یا بیکاري ده یا ناامني ده په کابل کې اوسیږي د کابل وضعیت څخه امنیت څخه د کابل نو کابل وسیدون کې اندېښنې لري او وایي چې کچیرې دغه حالت په دې ډول ادامه پیدا کړي نو دا به یو بله بدبختي بوي.
ډېر مننه فیصل را سره له میدان وردګو په اړیکه کې د نظر هم په خبرونه کې شریکو. فیصل ډېر زیات په خیر راغلی خبرونه ته ستړي مشي مهرباني.
انا فیصل مسلم یارم د میدان وردګو ولایت چاپ سلای خان
خیر اوسې په خیر راغلی خبرونه ته پام دې راستاسو نظر پوښتو خبرونه متعقب کړي د دې لپاره چې وخت مو نوي ځای کړی.
مننه خیر اوسې ته خلاص په دې حق لا سوال هم لګتا خپل ډرام اوازه ته فیغات موضوع ته په اشاره شوی او دا په حق لدا سو ما چې ته کچې دی دا د کوچاکون او دا چې دا باچې لري کور د بیغړو څخه به دا ماشوم وکړي ورکته به دا خو ورزل شي او دا چې وال باندې صد بار سم کې خوشي لري ا ته دوی شي واغ شي نیک سالي شي د تعلیم تابوته واحد تول شي.
نو کدا کارونه ونه شي بیا څه امکان لري چې یو څه ډول افغانستان یا هیواد ولرو او یا د خپل خپل کور کې به څه ستون سره مخ کېګو؟
او دا خو دغه بیا دا سوال لرم ورته دا چې بود حکومت د افغانستان پات له خو بعد کورونه کوچکی کورونه باید مخنیوي وای وشي او د افغانستان حکومت باید سوال
مننه فیصل ستاسو پیغام مو خبرونه کې شامل بیا ورسته اوردون کې هم اخلوص تړې مې خبرونه ته بخیر راغله. مهرباني. ازادي رادیو د ستاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اورګون
نڅوک صدیقي صاحب
د پکتیکا لورګون صدیقي را سره پاړي کې د خبرونه ته بخیر راغله. مهرباني.
حکومت یہ ظالمان لڑ کے بھی مظلوم لڑ نہ کری بلکہ مشکل کسی کسی دی اور باقی ہم خلق بندے او بخې نوی د ټول سرلای شوز د زنانه مریضان دا ټول بس څنګه ګور
دې کوک دا بل جدي موضوع ډیر مننه او
قانون سره تړلې دا چې دا خو هم د سې نن کوم خلک په طلا راغله خلک
ډیر مننه اوریدونکي به درته لنډ زموږ میلمه به درته لنډ ځواب درکړي. ستاسو پیغام موږ واخیست کله چې د حکومت نه دا توقع کیږي چې دوی قانون پلي کول په وړاندې بیا دا ډول غبرګونونه وي، نو دلته بالاخره څه وشي؟
زګران صاحب، غواړم د ورور ته یوه خبره یادونه وکړم چې البته یو سل نس شمیره ده د کابل د کورنیو چارو وزارت او محلي پولیس چې د کورنیو چارو وزارت پورې تعلق لري، نو بنان که چیرې دغه ورور مو شکایت وکړي هلته د خبرې ته بو چې د خپل شرنه کې هلته چې د اماهنګي هم شه د قمندانۍ امنیت د جنایي د استخبارات هغه به د کار ته چې د ډېره جدي توګه به پاملرنه وکړي او دا به وسیړي.
ولې دوی باید پوه شي چې په قانون کې داسې څه نشته چې دوی د وکولی شي خلک د هزار او زیات کړي او یا د دوی د غلا مخنیوی ونه کړي؟
زدران صاحب، زه غواړم یو شی خبره ته یادونه وکړم. البته متاسفانه کله چې کورنۍ او علما او متنفذین خپل مسؤلیت په سمه توګه نه ادا کوي او هلک ځوانیږي خاصتا په ولایاتو کې، هغه بیا بل کار چې پیدا نه کې محلي پولیس ته ځي، نو هغه طبعا د قانون آگاهي نه لري، تربیه یې سمه نه وي، بل نه وي، خلکو سره
بد راوي، اما ټولنیز اخلاق بالاخره
سبب دې کېږي چې واټن پیدا شي د حکومت او د خلکو ترمنځ. نو د حکومت باید جدي پاملرنه وکړي.
ډیره مننه ابوذر خپلواک زاده، تاسو نظرونو لارښوونو نه اوردونکو له تاسو نه مننه. خبرونه دلته پای ته رسیږي. ولې راتلونکي پنځشنبه زموږ سره اوسې له یو بل بحث سره درته حاضرېږو. 0